کنم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امنیتی چارواکی وای پاکستانی جنرالانو په زینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د بوست 515 ځن کمانډان نن د خبرې په هلمند کې خبری غونډه توکړې وی ویل چې په دې اړه ځینې شواهد هم موجود دي. دفاع وزارت پی وی په هلمند، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې افغان حکومت د ځینو کنوانسیونونو په تطبیق کې پاتې راغلی دی. السلام علیکم، زه صفی الله ستنګ زم تاسو د ازادي راډیو لاري خبری ساعت د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل، په هلمند کې جګړه روانه ده، خو چارواکي وایي چې دغه جګړه د پاکستانی جنرالانو لخوا رهبری کیږي. دا مو د سر موضوع ده. په دویمه نیمه کې هم مهم راپورونه درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه تورجو. په بهرنیو خبرونو کې ملالی بشیر ستاسو ملتیا کوي. بشیر صاحب، مهرباني وکړئ څه دی په بهرنیو خبرونو کې؟
ډیره مننه ستانک زای صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بنن وارو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د روسیې په یو شار کې سره لیدل چې او همدارازه د اوکران او سوریې په اړه خبرې کړي. بل خبر اورو چې د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلي چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس ترلودو په تور د قضایي سیستم یو سل در او یا کارکونکو د توقيف پریکړه پلې کړي.
بله، مننه کوم. د خبرونو وروسته خبريږي. اوس د افغانستان خبرونو ته غوږ دوچی ناجی صاحبي جوړ کړی.
افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنګیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه نن په کابل کې ترسره شوه، او د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لورې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنګیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې څرګندونو ترڅنګ یو شمېر بهرنیو رسنیو بیا لیکلي چې دا مهال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې لوالی نخطی روانی دی. د هلمند امنیتی چارواکي وایي د نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست ځون قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار د خبرینن په هلمند کې خبریالانو ته وکړي.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلي دي په یونیفورم کې، تور درشانی، تور نکابونه، د ټول شان د ولسی خلکو لیدلې دي، د مشته راپورونه راکړي دي، خو داسې دقیق ارقام یې مشته تر اوسه پورې معلوم نه دي.
خغلی انګار ویل چې د هلمند په جګړو کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکر جنگوي او لشکر طیبه کسانو هم برخه خیستی ده. په تیرو دو اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادلی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې بریدونه وکړل، او ډیری کورنۍ هم له دغو سیمو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال محمد سلیمان کاکړ په مشرۍ د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه نن ترسره شوه. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه د راپور جوړونکو نړیوالو او ملي ادارو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ پر همغږي ټینګار شوی. همدارنګه خبر پاڼه وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو د غوس ملاتړ ځواکونو، یونما، سره صلیب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنې استازیو ګډون کړی وو. د ملکی تلفاتو د کمولو او مخنیوي مشترک بورډ د افغان ولسمشر د حکم لمخې رامنځته شوی او په هرو دریو میاشتو کې نوبتي غونډې کوي. او د لوګر د پهن ریاست مسولان وای په محمد اغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لوري اته تړل شوی خو انځي بیرته پرنيستل شوی. د دغه ولایت د پهن ریاست ویان شاپور عرب نن په دیړه ازادي رادیو ته ویل
بعد از یک روز مزد شدن به پردای
دوی دغه خوانزی د یوې ورځې لړل کې دوه ورځې بیرته پرنيستل شوی دی او اوس مهال د کون کې کول شي خوانزی او تلل شي. خغلی عرب دغه خوانزی او د تړل کېدو عوامل په ګوته نکړل خو تر دې وړاندې د معرف چارواکي ویلي چې د نامنې او لوجه په بیلابیلو برخو کې سلګونه خوانزی تړل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ملالې بشیر څخه وري.
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شټاینمایر د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې سره لیدلی او د خبرو تمرکز یې پر اوکراین او سوریه و. د نننۍ غونډې په ترڅ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دواړو وزیرانو ټینګار وکړ چې د منسک د اوربند د موافقې ملاتړ کوي. لاوروف ویلي مسکو چمتو د شواهد وړاندې کړي چې ښایي کیف غواړي په کریمیا کې حمله وکړي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین جلا او په خپل خاوره پوري ونښلوله. مسکو نه غواړي له اوکراین سره د دې پیښې پر سر ډیپلوماټیکي اړیکې لمنځه یوسي او د لاوروف په خبره دا کار به یو جدي اقدام وي. د زیاته کړه
Конечно, мы не всё можем показать, но у нас есть в дополнение к тому,
что Мужуакен Харца нусу падака кавалай холоди сарачи тасу по телевизион ки цвини мушкара шавахид ла руче шейд Украина дифа визарат та истихбарату риасат ладири модира хиси да саботаж пер дага план каркава ау гушталие да Русия по Кремия ки вазият кърке чанкри. اوکراین د داسې حملو پلان یا په اړه د معلوماتو درلودل رد کړی دي. لاوروف د سوریې په اړه وویل چې د حلب شاه او خواسیمو کې د اوربند اړتیا ده خو لومړی باید د تروریستانو پر ضد جګړه وسي. شټاینمایر وویل په وروستیو څو اونیو کې په اوکراین کې د وضعیت ترنګلتیا اندېښمنوونکې ده او له مسکو او کیف دواړو یې د دغه سابوتاژ د پلان په اړه د پلټونو غوښتنه وکړه. د عراق پارلمان له 15 میاشتو خند ورسته 15 نوي وزیران تایید کړل. نن پارلمان د تیلو، ترانسپورت، لوړو زده کړو، کورونو او رغونې او اوبو د وزارتونو لپاره د صدر اعظم حیدر ال عبادی نوماندان تایید کړل. وکیلانو د سوداګرۍ وزارت لپاره نوماند رد کړ. عبادی په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي حکومتي څوکۍ ټکنوکراتانو ته وسپاري خو د پارلماني ډلو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شو چې د سیاسي ګمارنو تمه لري. شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د عبادی د وړاندیز په ملاتړ او نورو اصلاحاتو لپاره ګڼ شمیر لاریونونه جوړ کړل. په ځینو مواردو کې لاریونونه د بغداد ګرین زون ته ورسېدل او لاریون کوونکي پارلمان او نورو دولتي ودانیو ته ننوتل. د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلی چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور د قضایي سیستم یو سلو در او یا کارکونکو د توقیف پریکړه پلی کړي. نننۍ چاپی له هغو ګڼ شمیر چاپو سره تړاو لري چې د ناکامې کودتا له هڅو وروسته وسوې. د دې کودتا د هڅو تور د ترکیې حکومت پر یوه جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین پورې کړی چې په امریکا کې اوسي. په ټوله کې تر 15,000 زیات کسان د پلټنو پر مهال زندانیان سوي چې پکښې 10,000 په رسمي توګه توقیف سوي دي. زرګونو نور له خپلو دندو ګوښه سوي دي. ترکیې پر امریکا فشار راوستلی چې ګولین ورته وسپاري. شاوخوا 240 کسان د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد د جولای 15 د کودتا د هڅو پر مهال ووژل سول. او د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوش اوغلو د ناټو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د توهینولو تور پوري کړی دی. د جرمني له بلت ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال چې نن خبره سوه چاوش اوغلو ویلي موږ باید له نورو ملګرو هیوادونو سره د وسلو د سیستمونو د پلورلو او پیرلو پر اړه کار وکړو. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټنونس، آسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټ درويشت، آسمان شین. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټ 9 آسمان شین اټکل سوی دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټنونس، آسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټ 8 آسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه د 14 اسمان ځای ځوریز اټکل سوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه د 14 اسمان ځای ځوریز دی. په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 14 اسمان شین دی او په فیض آباد کې د تودوخې لوړ درجه 14 اسمان شین اټکل سوی دی.
خبرونه مو لازدی رادیو ردل خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګي پانه کې کتلې او ریدل شي وړاندې په پروګرام کې اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وي پاکستاني جنرالانو په ځینو لسوالیو کې د افغان پوځیانو پر ضد جګړه رهبری کړې ده.
د دې منظم د پاکستان عسكر د تراغل دی په یونیفورم کې د ټول اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
خو دفاع وزارت چارواکي بیا وایي په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او برلاسي هم د افغان ځواکونو ده.
در ګرهار، در هلمند و همچنان در ولایت بغلان بیشترین حملات ادامه داره و ده ها نفر از دشمنان افغانستان از پای در آمدن.
د متشبسینو خصوصي بورډ وای افغان سوداګرو په چابهار بندر کې تر دې دمه لسلو میلیونو ډالرو څخه زیاته پنګونه کړې ده.
په حدود به 150 کسه زموږ تاجران هلته سرمایه ګذاري کړې دي. سرسل میلیونه اضافه دی کم نه دی.
دا اوس یې نور مهم راپورونه واره خو تر پیره سره پات شي. رازولمړی مطلب ته په هلمند کې د 515 بوست ځن قومندان وې د نادلی او ناوي په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړی دي. مل پاسوال حکیم انګار د دوشمې پورس په خبري ناشته کې ویل د هلمند په جګړه کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیستې. په دې اړه نور حال الیاس دایرا کوي.
د 515 بوست ځن تازه ټاکل شوی قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای دوی دا شواهد لري چې د هلمند په دی ورستوي جنگونو کې د پاکستان د پوز د یو شمیر جنرالانو موجودیت ثابتوي. انګار د دوشمې پورس په خبري ناشته کې ول د جنرالانو په ندالي ناوا او ګرمشیر ورسوري کې د وسلوالو لخوا سخت او ډلیز بردونو رهبری کوله. مل پاسوال محمد حکیم انګار ول دغه پاکستانی جنرالانو نه یوازې د جنگ په لومړیو کرښو کې د افغان ځواکونو په ضد بردونو کې برخه اخیستې ده بلکې دغه وسلوالو څوک او ادارې هم په غاړه اخیستې و چې په نادالي ناوا او ګرمشیر ولسوالیو کې سخت ډلهیز بردونه وکړل.
د دې منظم د پاکستان عسكر دلته راغلي دي په یونیفورم کې تور درشانی تور نقابونه او د ټول شان د ولسي خلکو لیدلې دي. د مشته راپورونه راکړي دي خو داسې دقیق ارقام یې مشته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې کم ګروپ په کوم ساحه کې راغلی دي او کم څوک په کومې ساحه کې راغلی دي. خو داسې په دقیق ارقام یې مشته نه دي معلوم. خو وایي چې مثلا په دې استقامت دونی نه پراله په دې دونی راله خو د ټولو اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده او هغه دلته د څوک اداره کوي.
د 515 بوست زون کومندان ول وسلوال ته درنه طرفه تړولې دي ځکه خو په ناوي او ګرمشیر ولسوالۍ کې په شدت روانه جګړه سړه سوې ده. ویل کېږي په تیرونی کې د ناوي نادالي او ګرمشیر ولسوالیو په سختو نښتو کې د جنگ دواړو غاړو ته درنه طرفات هم اوښتي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د جمعې په ورځ په یو خبرې ناسته کې ویل که څه هم د وسلوالو ډیر کسان وژل شوي دي خو د 250 وژل شوو وسلوالو داسې نوملړې رسنیو ته وښودي چې د ده په وینا یا یې جسدونه د جنګ پر میدان پاته شوي دي او یا یې وسلې او کارتونه د دوی په لاس ورغلي دي.
هغه اعمار چې تایید شوي دي او تر اوسه موږ لرو د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده چې په دغه عملیاتو کې د موږ د امنیتي ځواکونو د لیرو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وختي ده او هغو خپل ځانونه او سرونه د هلمند ولایت د پتمنو ولسونو لپاره قرباني کړي دي چې تقریبا 50 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغه پیښو کې لرو.
وسلوالو طالبانو لا لوړان دی په ناوی او نادالی ولسوالیو کې د خپل ملګرو د وجل کېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا د افغان ځواکونو د لسګونو سرتیرو د وجل کېدو ادعا کړې ده چې حکومتي مسولین نه مني. د هلمند چارواکو که څه هم په تیرو دوو اونیو کې د وسلوالو سره په سختو جګړو او بردونو کې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو شمېره 15 ښیي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په ناوي او ګرمسیر ولسوالیو کې د دې وروستیو جنګونو له امله د افغان سرتیرو شاوخوا 16 تنه وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. د بست د 1515 زون قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي په دې خونړیو بردونو کې د نړیوالو تروریستانو په شمول د لشکر جنګوي او لشکر طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده.
ټول ډلې چې تاسو پیژنئ ټولو په دې کې برخه اخیستې ده. کومې ډلې چې تاسو سره تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي هغه ټولو ډلو دلته برخه اخیستې وه او ټولو ډلې شاته، او بل نور چې زموږ کتات و کومندو شان دي دا د ځانګړي پروګرام له مخې ځانګړي عملیات به پر مخ بیایي.
محمد حکیم انګار وویل ګڼ شمېر افغان کماندو او خاص ځواکونه رسېدلي دي، پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به په نادالي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې د هغه سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو اونیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د ځینو سرچینو په حواله ډېر ژر به د امریکایي ځواکونو یو هوایي کنډک هم په لشکرګاه کې ځای پر ځای شي چې د هغه افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي چې په یادو سیمو کې عملیات پیل کوي. محمد حکیم انګار هم لشکرګاه ته د یو شمېر امریکایي ځواکونو د راتللو خبره تایید کړه، خو د دقیق ځای او شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادالي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو سخت بریدونه وکړل چې په ځینو سیمو کې جګړې د لشکرګاه نږدې شپږ او په ځینو نورو سیمو کې بیخي 8 کیلومترۍ ته ورسولې. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو په راپور کې واوریدل چې هلته د 1515 بوست زون قومندان وایي د نادلي او ناوې په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي، او ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو په دغه جګړه کې د افغان پوځیانو پر ضد په مستقیمه توګه برخه اخیستې ده. دا چې په دې اړه باندې نور څه معلومات دي او نورې څه خبرې دي، په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په دغه ولایت کې د افغان پوځیانو پخوانی او پراتفي قومندان عبدالجبار قهرمان هم اوس لمک سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی قهرمان، کور ودان چې لمک سره مو اړیکه ټینګه کړل، په دې اړه باندې چې هلته پاکستانی جنرالان جګړه رهبری کوي دغه تقریبا نوې خبره ده. پخوا ویل سی و چې په غیر مستقیمه توګه باندې دوی ښکیل دي، خو داسې په مستقیمه توګه باندې د شواهدو ترلاسه کېدو خبره هیڅکله هم نه ده مطرح شوی چې هلته د ګواکې پاکستانی جنرالان حضور ولري. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟ ستاسو په نظر څه مسله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ورای تاسو ته تاسو اوریدل کوم ته خبرې کوي سلام الله علیه وسلم. موږ په دې موضوع باندې خورا ډېر ورغور د بحثونه کړی دي چې موږ د جګړه دوه ابعاد یا دوه په اصطلاح باندې اړخ لري. یو هغه اړخ دی چې موږ په کور کې دننه د افغانستان د نظام مسله مخالفین دي، اصلاح چې په دې نظام یا په دې وطن په ضد باندې په جګړه کې په عام حضور لري، او بل اړخ دی بیرونی اړخ دی چې منطقه حتی د کیس خلوري خلک دي چې د افغانستان په جګړه کې ګټې دي او دا جګړه شوراوره ساتي. بیا خصوصا په دې جګړه کې د منطقې په سطح باندې پاکستان په ډېر بې شرمه شکل باندې په دې جګړه کې دخل دی. ولکه زه ووایم چې مستقیمه کېدای شي په اصطلاح باندې دا هم دغه خبرې چې جنرال به اوس کېنل په نادالي او یا به په مرجا او یا به په دې ځایو کې ناست وي او دا جګړه به رهبري کوي، کېدای شي دا د دغه خمیرې واوسېږي. خو زه دومره پوهېږم او دقیق اطلاعات هم لرم چې تقریبا ټولو اداره لوجستیکي اطلاعات د زخمیانو د انتقال دپاره شرایط انسانی نیرو یو تعداد پا وقت در ضرورت پاکستان از خواه پاکستانی خلق چه حتی دا هم تقریبا سایی و ایلیسی چه دا هم اون چه دی انسانی نیرو در جنگل در لاریسا برامچه تا و در برامچه در لاریسا خواه در هلمند جگره تا انتقالیزی او هم در یه خواه خواه در دی زخمان انتقالیزی پر این لارا باندی دې انساني نیرو کې ډېر داسې خلک دي چې د افغانستان د ژبې سره بالکل ناآشنا خلک دي، بالکل د عامو خلکو هم ذهن پر دې جوړ دی چې دا کېدای شي مستقیما د پاکستان پوځیان واوسي یا د دوی ملیشه واوسي.
قهرمان صاحب محترم،
ماته هم په لاس راغلي دي او دا کولې چې
بلې خارمان سپستا سوغه موږ سم نه ورو نه پیګم کېده شي زای مو کلک تغییر کې لطف کوي. یو مسله چې تاسو ویل چې جنرالانو پاړه باندې دا خبره به ډیره صدق نه کوي، خو د 515 بوزون قومندان وایي چې دوی شواهد لري، نو چې شواهد دومره کرا او ماسق وسی په دغه شواهد باید څه کارو شي؟ متاسفانه چې خغلی قهرمان سره زموږ اړیکه پرې شوله. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د خغلی جبار قهرمان په خبرو کې اوریدل، په هلمند کې د دوی په خبره باندې پاکستانیان تر ډیره پورې ښکیل دي، خو دا چې جنرالان دي اوس په دغه جګړه کې جګړه په مستقیمه توګه رهبری کوي، دغه مسله به د دوی په خبره چې ډیره پورې په مستقیمه توګه باندې د تصدیق وړ نه وي، خو بیا هم د شک او شبهه په دې اړه باندې رد نه کړی او ویل چې دای خپل هم په دې اړه باندې زینی موضوعات او زینی خبرې لري. موږ هڅه کوو چې بیا هم له خغلی قهرمان سره په دې اړه باندې اړیکه ونیسو او د تخنیکی ستونزې له امله دغه اړیکه پرې شوې ده. قدر منو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په مستقیمو ټلیفوني شمیرو باندې موږ ته زنګ را ووهئ د هلمند د وضعیت په اړه باندې او په ټوله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریک کړئ، خپلې پوښتنې او زینی شکایتونه کېدای شي په لنډه توګه باندې شریک کړئ. البته خپل نوم به مواخلې لکه مزایا موزنګ را وهلې دی ورسله هغه کیدای شي چې موږ سره خبري وکي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0995 15 30، او بل شمیره مې ده 0902 25 55. بیا هم شمیرې تکراروم 0995 15 30، او بل شمیره ده 0902 25 55. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د چارواکو سرګندونو ته چې وای په هلمند، ننګرهار، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو په برخه ده. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې په دغو ډیرو عملیاتونو کې د داعش وسلوال او طالب جنگیالي ځپل شوي او خېل استراوړنی د افغان ځواکونو په برخه دي. یوسف زدران په دې موضوع کار کړی او دا د ریپورت تاسو ته خبرو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالب او د جنگیالیو د ځپل لپاره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې 21 عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانش د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، بغلان، کندوز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنگيږي.
د ننګرهار په کوټ، د هلمند په ګرمسیر، د بغلان په دهنې غوري او د کندوز په امام صاحب او خلایزال کې تر ټولو ډېرې حملې دي چې موږ یې پر وړاندې لاسته راوړنې هم لرو او د افغانانو لسګونه دښمنان وژل شوي دي.
ښاغلی رادمنې شوی چې په دغو جګړو کې ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عربي او یغوري لسګونه بهرني جنگیالي وژل شوي چې مړې یې سره صلیب ته سپارل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې څرګندونو تر څنګ یو شمېر بهرنیو رسنیو لیکلي چې دا مال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د هیواد په 3 ولایتونو کې د دښمن د تحرکاتو یادونه کړې، خو وایي چې دا په دې معنا نه ده چې افغانستان د دښمن له ګواښ سره مخ وي. امنیت شورا ننګرهار، پکتیکا، کندوز، هلمند، کندهار او ارزګان هغه ولایتونه یاد کړي چې ډېر وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید روان حالت کابو کولو لپاره استخباراتي او کشفي برخې پیاوړي کړي. د دې کمیسیون یو غړی سالم احمد صالح وایي
فکر کوم چې وسلې جنگم او کشپیو استخباراتي جنگ دی، چریکی جنگ دی، پکار ده چې موږ هغه څه چې لازمه ده زموږ خپل ارګانون باید هغه کشپی ارګانون ته ډېره زیاته توجه وکړي چې وکولی شي د دې په ځای چې هغې حمله کوي مخکې د مخکې هغې مخه ونیول شي. که چېرته حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې د افغانستان اوسنی نظام به د یو لوی مشکل سره مخامخ کړي.
د پوځي چارو کارپوه ایګل سلمان خیل هم د دې تر څنګ چې د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړتیا ټینګار کوي، وایي چې افغان حکومت باید د روان وضعیت څخه د وتلو لپاره سیمه ییزې هڅې هم پیل کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د تصفیه شویو سیمو ساتنې ته پاملرنه ډېره کړي ترڅو په یو ځای کې له څو ځله بوخ کېدو یې ځان ساتلی وي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې دفاع وزارت وی په هلمند، ننګرهار، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي. البته دوی ویل چې په دغو ډیرو جګړو کې افغان ځواکونه برلاسي دي. په همدې موضوع او دا چې په هلمند کې ځینې ستونزې دي، له هغې ډلې په هلمند کې عملاً پاکستاني جنرالانو د حضور په اړه باندې ځینې څرګندونې د هلمند امنیتي چارواکو کړي دي، تاسو کولی شئ خپل نظر له څو شیبه وروسته له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماسونو کې شریک کړئ. البته زموږ د تماس شمیرې دي 0995 43 0225. قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې خپل نوم واخلئ، له کومه ځایه مو زنګ راوهلی او په یو داسې ځای کې ودرېږئ چې د ټلیفون انتن سم وي او په سمه توګه باندې موږ ستاسو خبرې او پیغام په واضح توګه باندې واورو. اوس به هم ورشو د امنیتي چارو د کارپو محترم اجمل سایس مخواته. ښاغلی سایس، همدا اوس له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ډېره زیاته مننه چې زموږ ټلیفون مو وکې کوي. په هلمند کې پاکستانی جنرالان عملاً د چارواکو په خبره په جګړه کې ښکیل دي، جګړه رهبری کوي او شواهد هم په دې اړه باندې ټول شوي دي. له دغو شواهدو سره باید څه کار وشي؟ ولې دا خبره تر دې حده پورې وروسته پاتې شوله چې خلک خبر نه و او بالاخره تر دې اندازې راورسېد چې خپله پاکستانیان دا جګړه رهبری کوي؟ باید څه کار وشي او څنګه په دغه کار کې له مستند سازۍ کار واخیستل شي له دغو شواهدو نه؟
دروي چختن په نامه ربيتاسي او درنو اوردونکو سلام پوړم د کولو سره. د افغانستان جګړه او په افغانستان کې اوسنۍ امنیتي وضعیت روښانه ده چې د منطقې او د دنیا د هیوادونو د استخباراتي لوبو نتیجه او بالاخره محصول دی. دا چې د هلمند په جګړه کې افغان حکومت او د مسلح قواوو جنرالان دا ادعا کوي چې ګویا د طالبانو په صفونو او په موضعګانو کې پاکستاني جنرالان حضور لري، کیدای شي دا به دوی د یو سراسادو پر بنسټ باندې دا ادعا کوي. خو که چېرته پاکستاني جنرال وي او یا د یو بل هیواد جنرال چې وغواړي د افغانستان وضعیت نام نه کی او دلته بالاخره جګړه توده وساتي، مسؤلیت د افغان حکومت دی چې په دې اړه باندې لومړی د جنگ په ستراتیژۍ باندې دقیق پوهه او آګاهي ولري او همداراز د جنگ په تکتیکي اړخ باندې کامله توجه او پاملرنه موجوده وي او د نظامی اصول او اساساتو پر بنسټ باندې د جګړې تکتیکي رهبری او همداراز د جګړې د مخنیوي او یا د قطع کولو په خاطر باندې د حکومت ری کې اراده موجوده وي.
بله، نو دا شواهد چې دوی تر لاسه کړي دغه باید له دغه سره څه کار وشي، ځکه چې دا د حکومت هغه ادعا ثابتوي چې پاکستان جګړه کې ښکیل دی او دا د دوی لپاره ښه شواهد نه شي کېدای چې دغه ادعا په ثابت کې که څنګه؟
که چېرته نده وي او اسناد موجود وي په نړیواله کچه باندې د امنیت شورا او همداراز ملګرو ملتونه بعض نور سازمانونه شته دي چې په منطقوي سطحه باندې هم که چېرته د افغان حکومت د اسناد د هغوی ته وړاندې بالاخره دا به خپل معاصریت ولري. ولې دا خبره ډېر روښانه ده، یعنی ټوله دنیا په دې پوهېږي چې پاکستان موخه او اهداف په منطقه او په افغانستان کې څه دي او دوی په ډېره بشرمانه او بربنده توګه باندې د افغان حکومت او برخه د افغانستان مسلط دښمنان او مخالفین تمویلیي تقویقیي دوی د روزنې پاکستان کې دا ټول نړۍ ته روښانه ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی سیسب. کور ودان د وخت کموالی لامل قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو د زینو اوریدونکو خبرو ته. البته هغه اوریدونکو چې د افغانستان د امنیت په اړه باندې لمغ سره خبري کوي د هغوی نظر به سره واخلو. بلې، مهرباني وکړئ قدر من اوریدونکو.
بلې، د سترپړې کې مطلب عمر شهزاد د روزګان ولایت مرکز سلیمکور
او لنډه توګه باندې خپل نظر وای لطف کوي مننه
محترم ځان نظر دا ورې چې موږ کې د جګړه روان شوی د زما په څیر سره دا غره چې د لوټو چې تاسو څنګه ولې سجه د کومندان سره د زموږ کومندان چې هیمن مسؤل چې دا رهبری ونه دی اختنام
متاسفانه چې د دوی اړیکه پریښوله بیا هم ټینګار کوم چې باید په داسې یو ځای کې اوسئ چې غږ مو سم راشي بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او په لنډه توګه نظر ووایئ مهرباني بله مهرباني اوریدونکو خپل نظر ووایئ اول مو نوم بیا مو نظر ووایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ وخت کم دی خپل نظر په لنډه توګه باندې راته ووایئ د امنیتي وضعیت په اړه باندې او خصوصا د هلمند په اړه
زاهدی احمد پکتیا ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده ډیر بخانه غواړم ورور اس زموږ د دولت ډیر د غلان دي د دولت مصر څخه مې جدي غوښتنه ده چې د پاکستان پوځیان او جنرالان دوی دلته نیولې دي کارټونه غاړو کې چولې دي زموږ پوځیان دلته هر ورځ شهیدان کې پرونی ما دومره خوګان دیوالو په ملي اردو کې شهید شوی وو اخر دې ویني هغه غږ څوک اخلي چې غږ اخلي بیرته بیا زندان کې اچي چې په طالب موج نه په پاکستان یې موج نه دا څړول څړول حکومت دی باید پاکستان سره د جنگ اعلان وکړي تر څو دریم جنگ د هاني پیل شي دا څړول پاکستان یاد کیږي ټول نړۍ ته پتا لګیږي چې پاکستان زموږ دښمن دی دښمن دی د اسلام دښمن دی د دین دښمن دی د وطن دښمن دی مننه
مننه وروره کورودان وخت کم دی بله لپکتیان از موږ یو افغان ورو چې خپل خبري د امنیتي وضعیت په اړه سره شریک کړلې وخت په افغانستان کې څلورنیمې بجې دي ملالې بشیر ته وغوښتو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه دراوروي او رسله هغه د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي
د هلمند امنیتی چارواکي وای د نادالی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي دا خبره په هلمند کې د پولیسو د 1515 بس زون قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار کړي ده د افغانستان دفاع وزارت وای افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنگیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال محمد سلیمان کاکړ په مشرۍ د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه جوړه شوه د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لورې اته تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې سره لیدلی او د خبرو تمرکز یې پر اوکراین او روس او سوریا و د عراق پارلمان له 15 میاشتو خند ورسته 15 نوي وزیران تایید کړل د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلی چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور د قضایي سیستم 103 کارکونکو د توقف پریکړه پلی کړې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ناټو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د تحقیرولو تور پورې کړی دی او په سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه په یوه ځانمرګي برید کې د وژل سویو کسانو شمیر تر 10 زیات شو
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرکټ د شپږیزې غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن د کابل بازانو او بند امیر ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده د لوبي په چده کابل بازان ټیم وګټله او په خپل شلو اورن کې 115 منډو هدف د بند امیر ټیم لپاره وټاکه چې د غسالیو نتیجه به د نن ورځې تر پایه معلومه شي د کرکټ د شپږیزې غوړ لیگ سیالي یو اونۍ مخکې پیل شوې چې په دغه سیالیو کې د وو بهرنیو لوبغاړو په ګډون 15 ټیمونو د 15 زونونو او یو بل ټیم له کابل نه ګډون کړی دی تاکل چې ویل چې په سمنګان ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن د تربیه معلم او هیبت لیسې ترمنځ سیالي ترسره شي د دغه ولایت د بدني روزنې د ریاست مشر معلم سردار آزادی اړتول چې دغه سیالي به نن مازګر 15 او 6 دقیقې پیل او تر ناوخته به دوام وکړي دغه سیالي هدف د سمنګان ولایت لپاره د فوټبال د یو غوړ ټیم جوړول شوی چې د معلم سردار په خبره په دغه سیالي کې به 12 ټیمونه ګډون وکړي او ورځ خبر دا چې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې د کورش د یوشتو غوره لوبغاړو د انتخابولو په تړاو سیالۍ چې په هرات کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یاد ولایت د کورش ملي فدراسیون تر نظر لاندې د هرات ولایت د میرویس صادق په ورزشي سټډیوم کې جوړ شوې وې. په دغه سیالۍ کې شپېته لوبغاړو له غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند او دوو ټیمونو له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. دا سپورتي خبرونه علامه ملچا.
سپورتي، اقتصادي، سیاسي او بهرني خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ ازادي راډیو ټکی اور کې کتلې او اوریدلې شي. اوس به هم وښو شي وړاندې په پروګرام کې نور څه لرو. د بهرنی چار وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو کنوانسیونونو د مفادو په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی.
در عمل دیده می شود در برخی از ادارات و نهادهای دولتی و شمول برخی از همکاران در وزارت امور خارجه در طراحی طی مراحل و اجرای فعالانه سهم نگرفته.
در متشبسین خصوصی بورد و افغان سوداگرو په چابهار بندر کې تر دې د ملسلو میلیون ډالرو څخه زیاته پنګونه کړې ده.
په حدود د 150 کس از مستاجران هلته سرمایه گذاری کړې دي. پر سل میلیون اضافه دی کم نه دی.
د کابل پوهنتون له نوی رئیس ښاغلي حمید الله فاروقي سره مو مرکه کړې ده.
موږ دغه پوهنتون چې متاسفانه هیڅ شکل سره د خپل اعتبارات بیرته نه ده ترلاسه کړی، هغه اعتبارات به ترلاسه شي. دغه به انشاءالله په دې مسمورد کې به جدي توجه کوو.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان، د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. دا هم درته خبرو. بیا هم خرغ لیزه سفی ولستان اگزایما دغه خبری ساعت د عبیدالله او باید تخنیکی همکاری سره تاسو ته وړاندې کوم. لومړی راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو په پلي کېدو کې ځینې ستونزې موجودې دي. دغه وزارت مالی او اداري مرستیال د دغو ستونزو د حل په ورکشاپ کې وویل هڅې پیل کړي چې دغو تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل شوي د کلماتو په خپل ځای د نه کارولو تر څنګ نورې ستونزې هم لری. رحمت الله افغان پر دې رپورټ جوړ کړ.
افغانستان هغه نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دي د پلي کېدو په حال کې دي او د ځینو هغو چې ماده د افغانستان له اساسي قانون او یا له شجاعت سره په ټکر کې وي په دې برخه کې تحفظ موجود دی. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د دوشنبه په ورځ لا تر هکولو تر پلي کولو ستونزو او حل لارو پورې د نړیوالو تړونونو د مراحلو د بشپړولو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. نصیر احمد اندیشوي د اساسي قانون لمخې حکومت د لاسلیک کړیو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف دی.
ماده 7 قانون اساسي جمهوریت اسلامي افغانستان.
افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړی. ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طرحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه اخیستي.
افغانستان دا محل د امریکا له متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروی، چین، هند او عربي متحده اماراتو سره ستراتیژیک او دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو دوه کلونو کې افغان حکومت د ټاپي پروژې، کاسا، توتاب، چابهار په ګډون یو شمیر سیمه ییز اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي چې له اقتصادي اړخه د زیات اهمیت وړ دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د غلطو کلماتو په کارولو سره بیلابیل ستونزې لري. د دغه کمیسیون غړي داود کلکانی په همدې غونډه کې وویل
در موافقت نامه متاسفانه وختي که به ما میایه کلمات
له بده مرغه هغه موافقتنامه چې ولسی جرګې ترازی مناسب کلمې پر خپل ځای او اساسات سره مطابق نه استعمالیږي یا د ژباړونکو لخوا غلط ژباړل کیږي او خپل په موافقتنامو کې غلط استعمالیږي او یا ځینې نورې ستونزې لري
وایي چې بعضې مشکلاتای دیګر دره
خغلی کلکنه زیاتوي ځینې داسې تړونونه هم شته چې افغان حکومت لاسلیک کړي خو د بهرنۍ چارو وزارت ولسی جرګې ته په خپل وخت د تصویب لپاره نه دی استولي خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د ظرفیتونو په لوړولو سره په یاد برخه کې ټولو ستونزو ته د حل لاره ومومي
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه زموږ د نشراتو د اوریدو لارې دي همداراز فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو زموږ خبرونه او راپورونه خبروي همداراز ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د پښتو ویب پاڼې ادرس دی کولای شئ زموږ غږ په ژوندۍ بڼه دغه ویب پاڼې هم واورئ او مطالبې مطالعه کړئ د یو نوی راپور لمخې افغانستان تیر کال د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو د بیسارو حملو ډګر و د بشري مرستو په چارو کې له نړیوالو سلاکارانو څخه یو جوړه مشورتي ټولنې په خپل نوی راپور کې وایي تیر کال د وړ کال په پرتله د ټولې نړۍ په کچه د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حملې په سلو کې شل کمی شوې وې خو په افغانستان کې برعکس دا حملې زیاتې شوې دي په ډېر تفصیل د احمد تکل په راپور کې
پروسه کال او وړم کال په ټوله نړۍ کې د بشری مرستو پر رسونکو حمله کمې وي خو افغانستان لا هم د مرستندوی ټولنو لپاره لومړی خطرناک هواد و د بشری مرستو د سلاکارانو ټولنه وای ل افغانستان وروسته دوهم خطرناک هواد جنوبی سودان دی چې د بشری مرستو د ټولنو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حمله پکې شوې دي دا ټولنه په خپل نوی راپور کې وای په تیر 2015 کال کې د جنسي تیریو دازو چاودنو او تختونو په ګډون د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو حمله د 2014 کال په پرتله په سلو کې 22 کمی وي د راپور لمخه تیر کال د نړۍ په 25 هیوادونو کې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو پر کارکونکو حمله شوې وي چې په نتیجه کې د دې ټولنو 208 کارکونکو زیانمن شول راپور زیاتوي چې لدې ډلې 109 کسان مړه 113 ټپیان او 18 کسان تختول شوې دي په دې 25 هیوادونو کې افغانستان تر ټولو خطرناک ځای وو چې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو یو سلو یو کارکونکو پکې زیانمن شوی خو په جنوبی سودان کې د زیانمنو مرستندویانو شمیر 23 کسانو ته رسیږي په تیرو 15 کلونو کې د مرستندوی ټولنو لپاره تر ټولو خونړی کال 2014 وو پر دې کال د تشدد په 215 بیلابیلو پیښو کې د بشری مرستو د رسونکو قربانیانو شمیر 415 کسانو ته ورسید هغه 15 هیوادونه چې د 2015 کال په اوږدو کې د بشری مرستو د مؤسسو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حملې پکې وشوې لمړی افغانستان دوهم جنوبی سودان دریم سومالیا څلورم سوریه او پنځم یمن وو په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو د حملو تر ټولو معمول ډول د هغو تختول دي خو په جنوبی سودان کې بیا د بشری مرستو پر رسونکو وسلوالې حملې ډېرې شوې دي په داسې حال کې چې په سوریه او یمن کې ډېرای په بمی چاودنو کې د بشری مرستو د ټولنو کارکونکو مړه او ټپیان شوې دي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان د متشبثینو خصوصي بورډ وای افغان سوداګرو په چابهار بندر کې تر دې د ملسلو میلیونو ډالرو څخه زیاته پنګونه کړې ده دغه بورډ مشر رحم الدین اجی اغا نن لازدي رډو سره په خبرو کې ویل لزګونو افغان سوداګرو په دغه بندر کې د مناسبو شرایطو لکابل پنګونه ته زړونه ښه کړي په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان وای چابهار بندر د پاکستان د کراچۍ بندر د ښه بدیل ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ودی په برخه کې هم مهم رول لوبوي تفصیل د حدیث پردیس پر ریپورت کې
د افغانستان د خصوصي متشبثینو بورد او د سوداګرۍ خونه وایي چې د ایران په چابهار بندر کې شرایط خورا مناسب دي او رس تر بلې دلته د افغان سوداګرو پانګونه مخ پر پراخېدو ده. د متشبثینو د خصوصي بورد مشر رحیم الدین حاجی آغا د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بندر کې تر دې دمه 150 افغان سوداګرو له 100 میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګونه کړې او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
زه اوس کې درته وایم په حدود د 150 کس زموږ تاجران هلته سرمایه ګذاري کړې دي، تر 100 میلیونه اضافه دی کمه نه دی، هلته مځکې اخیستل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې په چابهار بندر کې د فریزون یا آزادې سیمې په نامه داسې صنعتي پارکونه موجود دي چې پانګوال کولی شي د ځمکې په اخیستو د مالیې له ورکولو پرته تولیدات وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الیکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ایران په چابهار بندر کې افغانستان ته د 50 هکتار ځمکې د ورکړې ترڅنګ د امنیت، انرژي او په نورو برخو کې افغان سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلی او بارچلانۍ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځایه د سمندر له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ تجارتي اړیکې ټینګې کړي او هند به د همدې بندر له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وصل شي. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانټینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامېږي. د چابهار بندر د فعالېدو رسمي هوکړه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغانستان، ایران او هند مشرانو د ایران په مرکز تهران کې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي له چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو استفاده او دلته پانګونه د افغانانو لپاره ښه زیری دی. اقتصادي کارپوه عبدالله واحدیار وایي چابهار د کراچۍ بندر ښه بدیل دی او دلته د افغان سوداګرو پانګونه د اقتصادي ودې پر لور خورا مثبت ګام دی.
د چابهار ترانزیت یا د چابهار لاره د کراچۍ په مقابله کې تر ټولو نورو لارو نه د افغان تجارانو لپاره سهولیات ایجاد کړي. د یو بندروالي قیمت وګورئ تاسو کراچۍ کې
1 لک ده او دلته 40 ډالر ده. خاغلی واحد یار وایي که هم د چابهار بندر د بشپړ فعالېدو په برخه کې بعضې هیوادونه ستونزې جوړې کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې افغانستان د کراچۍ بندر له انحصار خلاص کړي او د همدغه بندر له لارې خلیجي او اروپایي هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلې اوریدل شي او همدارز د facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک لاري کول شي خبرونه او د راپورونو لینکونه او ګوره. اوس به هم ورشو یوې مرکې ته. د کابل پوهنتون ل نوی رئیس خغلی حمید الله فاروقی سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړی ده. د خغلی فاروقی څخه په دغه مرکه کې د هغه د پلانونو او همدارسته چې په دغه پانتون کې په کومو کارونو باندې د بیړنیو پلانونو د تطبیق تشلی دل کیږي باید دوی پیکارو کې دغه پوښتنه مطرح کړي ده چې په ګډه به واورو.
اول په دې فزیکی شرایطو کې او په چاته یو مناسب ماحول د تدریس او تحصیل لپاره موږ غواړو چې هغه د تحقیق او ریسرچ او د مطالعې زمینې د مراکز او سیستمونو د ایجادو لپاره چې کوم تاونه د زمینې برابرې کړو. په عین حال د پرورش او توسعې د مسایل د سپورت او تفریح او د بدني صحتمندی د محصلینو او د محترمو اساتیدو لپاره توسعوي پروګرامونه په نظر کې لرو چې هغه باید دلته فضا ایجاد شي.
فاروق صاحب محترم، ډیرو وخت خبرې مقطع کوم. کچیرته د تدریس شیوي ته که څه هم تاسو لنډه اشاره درلوده، خو ډیرې مشکلات په دې برخه کې موجود دي. که یو مثال زه تاسو ته وایم چې فرض کړه د ژورنالیزم په برخه کې کچیرته کابل په هنتون کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې هغه محصلین چې په دې برخه کې روزل کیږي له اوسنیو شرایطو سره برابر روزنه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې اکثر انتقادونه موجود دي. په دې رابطه باندې مشخص پروګرامونه لري او فکر کوي چې په دې برخه کې به تاسو کامیاب شئ او دغه سیستم ته به یو تغییر ورکړي؟
اکثر موږ محصلین استادان مدنی جامعه د موږ ولس د نیمګړتیا باندې مشخصه شوې ده. دا نیمګړتیا به پر هغه شوي مشخص شوي مغروس کار دی چې موږ د یو هماهنګۍ د ایجادولو په نتیجه کې هغه فرصتونه چې په شکل بالقوه فرصتونه موجود دي هغه باید فلتر راولو او په ساحه د اکاډمیک بحثو کې موږ دغه پوهنتون چې متاسفانه په هېڅ شکل سره هغه خپل اعتبارات بېرته نه ده ترلاسه کړی هغه اعتبارات به ترلاسه شي او په عین حال کې د موږ محصلین او د محصلینو والدین هغه دغدغې او نارامۍ او هغه پریشانۍ د افکار چې ورسره موجود دی چې د سبا ته به فارغېږي او دوی لپاره به جای د کار نه وي موجود او دوی لپاره به هغه توانایي د تخصصي نه وي موجود چې دوی مارکېټ د کار کې جذب شي دغه به انشاءالله په دې موارد کې به جدي توجه کوو.
فرق سه محترم یو بله موضوع چې که څه هم کاریکولم د درسي کاریکولم د اصلاح په برخه کې ژمنې تازه نه دي، یعنی پخوا هم داسې ژمنې شوې دي، او تاسو اشاره وکړه د کابل پانتون هغه حیثیت او اعتبار ته چې پخوا یې درلوده د دې د بیرته راګرځولو لپاره فکر نه کوئ چې پرتو ستونزو ته په کتو تاسو به هم یعنی سلسله مشکلات ولرئ؟ مشکلات مو څه دي په دې برخه کې چې تاسو دغه هدف ته د رسیدو معنی کېږي؟
مشکلات به یقین سره موجود دي. د مشکلاتو د رفع کولو لپاره هڅې او تلاش او دیو اراده دي موجودیت اساسي شرط دی، او موږ سره الحمدلله دا اراده موجود ده. او د دولت مشران خصوصا جناب رئیس مشر هغه تعهد او هغه همت چې د مصر یې کړی د پوهنتون د بیا رغونې او د پوهنتون د معیاري کولو لپاره زه فکر کوم چې د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دغه محدود مشکلات چې همیشه موجود وو او اوس هم موجود دی د هغې د رفولو لپاره به اساسي ګامونه وچتو.
د کابل پوهنتون د نوی رئیس حمیدالله فاروقی څرګندونه مو اوریدلې چې ویلي هڅه به کوي چې په لومړي سر کې د کابل پوهنتون له ساتلې اعتبار برته احیا کړي او په ټولنه کې دغه پوهنتون اعتبار او درندوالی یو ځل بیا منستر راشي. همدارس دوی ویل چې په درسي نصاب باندې به کار کوي او پکې شته ستونزې به حلوي. دوی ومنله چې مشکلات شته خو د حل لپاره حکومت جدي اراده لري، او په خپل ولسمشر د کابل پانتون سره ژمنه کړې ده چې په ستونزو باندې به کار کوي او د ستونزو د حل لپاره هر راز کار کولو ته سینه ډبولې ده. همدارس دوی ویل چې هڅه کوي چې په ستونزو باندې ژر تر ژره کار پیل شي او لومړي سر کې ستونزې وپیژندل شي او وروسته له هغې د حل لارې ورته ولټول شي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د ځوانانو په اړه دی. یو شمېر ځوانان د ملي وحدت په حکومت باندې د سخت نیوکو ترڅنګ وایي حکومتي مشران د واک د ویش په سر بوختي او ځوانان یې له پامه غورځولي. د ځوانانو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل حکومتي رهبران دې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له ځوانانو سره یې کړي دي. په ورته وخت کې اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین یاد څرګندونې ردوي او وایي حکومت هغه ژمنې عملي کړي چې له ځوانانو سره یې کړي وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت لا جوړېدو نږدې دوه کاله تیریږي، خو یو شمېر ځوانان وایي چې حکومتي چارواکي په یاده موده کې نه دي توانېدلي چې په حکومت کې دننه د ځوانانو رول تثبیت کړي. یو شمېر دغو ځوانانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې روان سیاسي کړکیچ او د دوو ټیمونو ترمنځ د واک ویش ځوانان متاثر کړي دي. دو تنو ځوانانو مبین شاه او سردار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما نوم مبین شاه رمزي د یارانو د منسټ رئیس يم. هر حکومت او هر نظام چې د ځوانانو نه استفاده وکي، ځوانان د افغانستان ځوانان صادق خلق دي او دوی کولی شي چې خره سورنی ولري او دوی ډیر تفصيلات تحصیل یافته خلق دي.
په قرار ان شاء الله جوړيږي. مونږ په دې ویاړو چې نن ورځ ځوانان په هر څه پیږي. 15% د زموږ د نړۍ ځوانان دي. ان شاء الله ځوانان ورته ودی نه دی او ویخ دی. ان شاء الله دې هلي کوشش کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې له ځوانانو سره غنې ژمنه کړې وي چې په دغه ژمنو کې د ځوانانو د ورزش په نامو د یو وزارت رامنځته کول هم شامل و چې تر اوسه نه ده جوړ شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاونیت د رسمي ارقامو لمخې د 1393 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رایو ورکوونکو 80% ځوانانو جوړوله، خو اوس دغه ځوانان له ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې له دوی سره یې کړی وي او په حکومت کې ورته ونډه ورکړي.
که څه هم په تیرو 15 کلونو کې ځوانان د حکومت په بیلابیلو برخو کې په فعالیت بوخت دي او حکومت د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې لازم امکانات د دوی په واک ورکړي دي، خو د دغو ځوانانو په باور اوس هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یا ځوانان وای لسګو نظر داسې ځوانان بیکاره ګرځي چې له پوهنتون څخه فارغ شوي دي او د خپل څنډې ته د ځوانانو د ایستلو ښه بیلګه ده. خو له دې وړاندې ولسمشر ویلي و چې هڅې پیل کړې دي چې کراره کراره په حکومتي دندو ډیری ځوانان وګماري. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات وایي چې د تیر په پرتله په حکومت کې د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. دی وایي په مرکز او ولایتونو کې د ځوانانو لپاره عملا زیات کارونه سوي. موږ ور ناراضي یو خو بیا هم متوجه یو چې د ځوانانو لپاره زیات کار وکړو. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د ځوانانو علمي کچه لوړه سوې ده او هغه انرژي چې دوی ترلاسه کړې باید د ولس لپاره په خدمت کولو ولګول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد شاه سنگدل ازادي راډیو ته وویل دا چې ځوان نسل په فساد کې ښکېل نه دی، نو باید دوی ته په حکومت کې زیاته ونډه ورکړل سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلې، د بغلان په دهنې د بغلان دهنې غوري سیمه د طالبانو په لاس کې لیدلې او د بغلان ولی هم ویلې دي چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی ټاکلې. همدا شیبه له موږ سره د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی چې په بغلان کې کار کوي د ټلیفون په ژوندۍ تماس کې دی. غزالی صاحب، مننه کور ودان چې ټلیفون مو اوکی. که په بغلان کې په دهنې غوري کې ورسته وضعیت څنګه دی؟ پلاوی چې ټاکل شوی، هیئت چې ټاکل شوی دی والی لخوا، څه کار کوي تر اوسه پوري؟
والی بغلان امروز در کنفرانس خبریش گفت که سکوت ولسوالی دهنه غوری با داشتن اقدار قوای مجهز و امکانات درست این سوال برانگیز است. گفت هیئاتی را ما موظف کردیم تا اینکه بررسی بکنند که چرا ولسوالی دهنه غوری با وجودی که تجهیزات جنگیش درست بود، قوتهای بیشتری بود، چرا سقوط کرد. گفت که هیئات مصروف بررسی هستند و از دومی هم میگفت که ما مصروف تجدید قوا هستیم، قوای از کابل و مزار قوای اضافی می و حمله میکنیم دوباره برای با تصمیدی موازی از دست رفته نیروهای امنیتی در ولسوالی دهنه غوری که باید امروز حمله آغاز میشد اما تا هنوز معلوم نیست.
بله غزالی صاحب محترم، دهنه غوری دست یه سیمه که پرته ده چه سرک تنگده ده و ده کابل کندوز و بدخشان عمومی سرک پمده زی تیریگی پلی خمری هم دیر رو تنگده ده. چمره تهدید موجوده چه واقعا دغه غط پیخو یا خطر دیر زیادوی؟
دهنه غوری در 35 کیلومتری غرب پلخمری مرکز ولایت بغلان قرار داره که در جوار ولسوالی ناامن، در جوار منطقه ناامن بند غوری که در کنترل طالبان است. این منطقه قرار داره این ولسوالی در جوار سرک قرار نداره، ولی از این که طالبان تانستن از دون بر ولسوالی از دون بر دند شابرون ساحه دیگی در سطر بخواب بیارن، این از دیدیو خیلی قابل اهمیت هست و میشه که از این نقاط تهدیداتی را بالای ولسوالی دوشی و ولسوالی خب ولسوالی دوشی مشخصن و قسمت های از ولسوالی طلا برفک
نو عملات داشته باشه. بله ډیر مننه. په بغلان کې د ازادي روډ خبريال بشیر احمد غزالی او چې د دهنې غوري ولسوالۍ د سقوط په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. وی ویل چې د بغلان ولی ویلی نن په یو کانفرنس کې ویلی چې د دغه سیمې د سقوط په اړه باندې یو پلاوی ټاکلې او دا څېړي چې څنګه دغه سیمه سقوط شوې او ډیر ژر به افغان پوځیان هلته بیرته خپل عملیات پیل کړي چې دغه سیمه له طالبانو ونیسي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. دا په داسال کې ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پراخ اعتراضونه دوام لري. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د هند او پاکستان په اړیکو کې د زاړه کړکیچ اور نن یو ځل بیا هغه مهال تازه شو چې د هند صدر اعظم د پاکستان په بلوچستان، کشمیر او ګلګیټ سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه. نارندرا مودی د اگست د 15مې د هند د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې چې څه باندې یو نیم ساعت وخت ونیو وویل هغه وخت را رسیدلی چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د خلکو په وړاندې د خپلو بیرحمیو په اړه نړۍ ته حساب ورکړي. د لومړی ځل دی چې مودی د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې بهرنیو مسایلو ته اشاره کوي. د وویل د بلوچستان، ګلګیټ او د پاکستانی کشمیر خلکو په تیرو څو ورځو کې له ده څخه مننه کړې او زیاته یې کړه دی ویاړي چې د دې سیمو د خلکو سترګې د مرستې لپاره هند ته اوړي. مودی په خپله وینا کې په هندي کشمیر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پیل شویو لاریونونو یادونه ونه کړه، خو په داسې حال کې چې د ده وینا روانه وه وسلوالو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په دو جلا حملو کې لس کسان ټپیان کړل. هندي امنیتي چارواکي وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. یوه هندي امنیتي مقام وویل دواړه حملې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې شوې دي. په هندي کشمیر کې د اعتراضونو له پیل سره سم ګرز بندیز لګول شوی او د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په مرکز سرینګر کې خاص احضارات نیول شوی دي. په هندي کشمیر کې له تشدد ډک اعتراضونه د جولای د میاشتې په اتمه وروسته له هغه پیل شول چې د هند امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د ډیره وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو قمندان وواژه. له دې پیښې وروسته د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تشدد په پیښو کې څه باندې 50 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. څارونکي وایي د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې د پاکستان د ستونزو یادونه هغه غبرګون دی چې هند یې تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې د بیلتون پالنې له غوښتنو د پاکستاني مشرانو د ملاتړ په وړاندې څرګندوي. د هند صدر اعظم پر ځوانانو غږ وکړ چې ځانونه دې له تروریزم او تروریستانو څخه لرې وساتي او زیاته یې کړه هند به هیڅکله هم تروریزم ونه زغمي او تروریستانو ته به تسلیم نشي.
هلمند کې د بوست 515 زون قومندان وویل پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو کنوانسیونونو د مفادو په پلیږیدو کې پاتې راغلي او د متشبثینو خصوصي بورډ وایي افغان